دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم تاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استاد فریدون سنیری اوغلو د افغانستان د وضعیت د ارزیابۍ رپورت د امنیت شورا ته وړاندې کړي اوغلو د دې ارزونې په یو برخه کې چې امریکا غږ راډیوي یو کاپی ترلاسه کړي د طالبانو غوښتنې دي چې جنکو او ښځو ته د کار او تعلیم اجازه ورکړي په دې رپورت کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو او ژوندو پر آیات پورې تړل شوی او د طالبانو غوښتل شوی چې سم د سی په افغانستان کې د ښځو په کار او زده کړو بندیزونه لغوه کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روان کال د مارچ په میاشت کې دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتيريش څخه وغوښتل شي د افغانستان د وضعیت مستقله ارزیابي وکړي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ستونزو د حل لپاره د یوې متحدې او نړیوالې تګلارې په حق له خپل وړاندیزونه د نومبر تر 18 پورې وړاندې کړي د بلګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان نه د بی اسناد افغانانو یو دم استل د نورستان د ترڅنګ د ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیاتوي د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي دی چې 10 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري چې وکړي شي او 100 تنو شو افغانانو ته روغتیايي خدمات برابر کړي بل په لاره د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ویل دي تر اوسه یو لک 2000 ستنو شو افغانانو سره د خړو او نغدو پیسو مرسته کړې ده خو 1 میلیون نور افغانانو سره د مرستې لپاره 14 میلیون ډالر ته اړتیا لري د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسؤل ویل دي سر له سبا د پاکستان د کراچۍ د بندر نه د افغان سوداګرو د قریب 3500 کانټینرونو لیکدېدل پیلېږي دا خبره خانجان لکوزی نن د ازادۍ رادیو ته کړې ده د په وینا په دغه سکام سلور زرو کانټینرونو کې چې هلته بندي د سلور سو په باره کې وروسته فیصله کیږي ځکه چې په حساس لیست کې راځي د پاکستان د بارني چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو د حکومت سره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د وسلواله ډلې د پټن ځایونو په حق له د شواهدو د شریکولو خبر ورکړی دی د امریکا متحده ایالاتو د چین نغښتې دي چې د ایران سره د خپلو ارتباطي کانالونو په وسیله تهران ته دا پیغام ورسوي چې په منځني ختیځ کې باید د یوې پراخې جګړې مخاوني ولشي د رویټرز د خبري اژانس د پرونی رپورت لمخې د سپینې ماڼۍ ویان جان کربي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ یقینا چین هڅو چې ایرانیانو ته دا خبره بیا وکړي چې موږ په سیمه کې د نښتو تشدیدېدل او پراخېدل نه غواړو تاکل شوی دی چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن په یو لن سفر جرمنی ته ولاړ شي اردوان په داسې وخت کې جرمنی ته سفر کوي چې دا دواړه هیوادونه د اسرائیل او حماس د جګړې په باب متفاوت دریزونه لري اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات د حماس له تروریستي سازمان غړي تاکل شوی دی چې اردوان د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولتز او د جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر سره وګوري ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام د نوومبر په 14مه ویل دي چې په غزه کې اوبه او خواړه نشته او ملکی وګړي د سخت لوږې سره مخ دي د دې سازمان اجرایوي رئیس سندی میکین په اعلامیه کې ویل دي چې د ژمي د رسیدو سره احتمال لري چې لوږه نور هم زیات شي دغه ادارې د سونه رئیس خبرداري ورکړې ده چې ډوډۍ یا کم ده یا بالکل نشته د دې ادارې په وینا یو وزنې هیله ده چې غزې ته د خړو د انتقال لپاره دویمه خوندې لار پرانستل شي د هسپانیې صدر اعظم پیډرو سانچیز د نومبر په 14مه په پارلمان کې د رایګیری په نتیجه کې بیا د هسپانیې صدر اعظم شو نوموړي د کاتالونیایي بیرتون غوښتونکو د بخښنې د معاملې د لاسلیک کولو نه وروسته په پارلمان کې د هسپانیې د شمال د برخې د استازو رای وګټلې او دویم وری صدر اعظم شو هغه د 355 رایو په مقابل کې 109 رای وګټلې او د صدارت مقام ته انتخاب شو د سیمه اونړی خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري د امریکا د متحده ایالاتو د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ په اسرائیل غږ کړی دی چې په لویدي زغاره کې د فلسطینانو سره د مشت يهودانو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره سم دستي اقدامات وکړي بلینکن په سان فرانسیسکو کې د ایشیا پاسیفیک غونډې په مهال د اسرائیل د اپوزیشن د مشر بینی ګانتس سره په تلیفون کې د خبرو په وخت کې د غوښتنه کړې ده. بینی ګانتس یو متقاعد جنرال او د بنیامین نتانیاهو د کابینې غړی دی. د پیسو نړیوال صندوق پرون ویلي دی موافقه یې کړې ده چې کینیا ته 938 میلیون ډالر پور ورکوي. کینیا ته په داسې وخت کې دغه پور منظور شوی دی چې ډیر زیات پور وړی دی. بې ساري وچکالۍ، د کورونا وبا او په اوکراین کې روانې جګړې د کینیا په اقتصادي وضعیت اغیزه کړې ده. او په ننګرهار کې د ګوډي سوداګر وایي چې بازار ډیر ښه غوړېدلې دی او تولیدات تر اروپا او امریکا پورې رسیدلي دي. سوداګر عبدالحادي ویلي دي چې د کامی ګوډي سږ کال د پاکستاني ګوډي ځای نیولې دی او جرمني، سعودي عربستان او حتی امریکا ته رسیدلې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د پاکستان لنډمهاله حکومت چارواکو سره د دغه وزارت د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی په کتنه کې د کراچي په بندر کې د افغان سوداګرو په ترانزیتي مالونو د بار زورګونو بندو کانټینرونو د خوشی کېدو موافقه کړې ده. افغان سوداګر وایي په دې موافقه کې د 300 څخه زیات ترانزیتي مالونو بار کانټینرونه شامل ندي. پامکری په دې اړه د کابل څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جواد د جمعې پر رسنیو ته په واستولي ویډیو پیغام کې ویلي چې د موافقه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ او پلاوی او د پاکستان د بهرنی چارو او سوداګرۍ او صنعت د وزیرانو سره د پاشمې د ورځې د دوه اړخیزو خبرو پر مهال شوه ده.
درې نشست په وزارت امور خارجه او تجارت پاکستان نیز حضور داشتند. توافق شد که اموال متوقف شده تاجران افغانستان از بندر کراچی
د پاکستان حکومت تر اوسه دی غونډې د پریکړو په اړه رسنیو ته سنې دی ویلي، خو دغه هیواد د بهرنی چارو وزارت ویلي چې داسې لارې چارې لټي چې د افغانستان ترانزیتي سوداګرۍ په برخه کې خنډونه لري او دا غوټوکو یو نوملر برابر کړي چې افغانستان ته د واردولو پس بیرته پاکستان ته کاچاکیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي ممتاز دورا بلوس د پنځمې پورز افغانستان سره د ترانزیتي سوداګرۍ په باب یو پختنې په ځواب کې خبر اعلان کوي چې د افغانستان څخه راغلي د طالبانو د حکومت سرپرست وزیر سره دا مسله چې شوی او هغه ته ویل شوی چې پاکستان ترانزیتي سوداګري او دوارخیزه سوداګري جاري ساتل غواړي. مرمن بلوسویل خومنګل ترانزیتي سوداګري څخه په ناوړه استعمال اندېخنه لرو او په دې برخه کې پاکستان د ټوکو یو منپلیز وړاندې کړي چې زمونږ په فکر چې جمهوریت ټوکی دي، موږ سرګن ثبوتونه لرو چې دغه ټوکی چې افغانستان ته څنګه واري شي نو بیرته پاکستان ته کاچاکیږي. په ځانګړي ډول چې جمهوریت ټوکی په افغانستان کې استعمال نه لري نو دغه ټوکو په باب د پاکستان تګلاره بيخي سرګنده ده. پانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د سرپرست په مشرۍ او پلاوی د دې شمې پورز د پاکستان او ازبکستان او افغانستان ترمنځ په دري اړخي د غونډه کې د ګډون او پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند مسلو باندې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. طالبان د حکومت دغه پلاوی د سې شمې پورز هم د پاکستان د بهرنی چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره په اسلام آباد کې په کتنه کې د پاکستان څخه غوښتي چې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د وارداتي توکو په زرګونو بند کانټینرونه دي پرېږدي. د افغانستان د سوداګرو پانګو د خونی چارواکي وی چې پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په زرګونو کانټینرونه ایسر کړي او د لازیاتو مالیاتو او محصول غوښتنه کوي چې سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی دی. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مزیره پلاوی غړی خانجان الکوزیا چې اسلام آباد ته د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور په دغه ګډ پلاوی کې شامل دی، امریکا غږ ته ویل چې اسلام آباد ته سفر پر مهال په څو پرلپسې غونډو کې د پاکستان د لړمهاله د حکومت د درې حکومتونو په اړه پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي. ښاغلی الکوزیا ویل چې د پاکستان حکومت یو نیو میاشت مخه پریکړه وکړه چې د افغان سوداګرو 212 کلمه ترانزیتي توکي د دغه هیواد لاري په هیڅ ډول ترانزیت نشي او یو شمېر نور توکي هم باید 100% تضمین شي او هم افغان سوداګر به 10 کلمه نور توکي په پاکستان کې محصول. د خاغلی الکوزی دی وینا له مخې دا پریکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د تړون په خلاف ده او افغان سوداګر هر ورځ د 200-300 ډالر ترمنځ پاکستان ته د دغه بندو کانټینرونو ډیوریج ورکوي.
سلام به شو چې امي یو کلمه کې 212 کلمه کم جنس است به نام نگیتیو لیست و یا جنس ممنوع است او کانتینرها 360 باید یا پس ببرنش یا محصول کنه با تعرفه پاکستان تا پاکستان بپروشنش دیگه به هر صورت متباقی کانتینرها کلشان اجازه هستن
خان جان الکوزیوی چې پاکستان ژمنه کړې چې سر د جمعې له ورځې د دې پریکړې مکتوب اړوندو پاکستاني ادارو ته صادر کړي خو هغه ویل چې نن د دې پریکړې عملي کېدو باندې کار نه دی پیل شوی او تمه ده چې د شنبې په ورځ به دا بهیر پیل شي
انتظار پای ته ورسید ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 308 پټه چنل کې اوریدلای شئ لملتیامو د تل پشان مننه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د سیشن به پورس د سوریه په ختیځ کې د فرات د ماموریت په نیم کیلومتري کې د څو توغندیو په بریده سره د ایران په لوه وسلوالو بریدونه پای ته نه رسیدلې امریکا وايي د ایران د مخنیوي لپاره پر استراتیژي کار کوي خو آیا دا استراتیژي د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو د بندولو لپاره کافی ده نور تفصیل پر پورت کوي
په دې ویډیو کې د سوریه په ختیځ کې د ایران د پاوز او د هغوی د ملاتړ لخوا د روزنی پر یو مرکز د امریکا او روسي بریټ خودلې کیږي دفاعي چارواکو د امریکا غکتبیلی چې ایران په لوا وسلوالو د یوی میاشتینا کم موده کې په عراق او شام کې لګ تر لګه شپږ پنځو ځله په امریکایي عسکرو بریتونه کړی دي او د یک شنبې د حمله نه وروسته لک تر لګه پنځه بریدونه کړی دي
از ډیټرنس ورکینګ وی فیل دټ اټ از
آیا مخنیوی کار کوي مونږ احساس کوو چې کار کوي مونږ فکر کوو چې دا جګړه به سیمه ته پراخه نشي
د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی پیغام ترلاسه کوي ځکه چې دوی بریدونو ته دوام ورکوي مرسیالی سابرینا سنگ وویل
هغه بریدونه چې مونږ تر سره کوو ایران او د دې پورې تړلو ډالو ته د ودرولو لپاره په کلاک پیغام ورکول دي دا د دغه بریدونو مخه ده
د چارواکو په وینا د 50 څخه زیات امریکایان وظیفه ته د ستنېدون مخکي د بریدونو له عمله جوړل شوی د سناتورانو یو دوه ګوندی زړلې د ایران د آی آر جی سی پر وړاندې د کوي خبرګون غوښتنه کوي
که ایران په سوریه او عراق کې زموږ پوځیانو ته ګواښ ته دوام ورکړي زما پام د ایران دیننه د سپاه پاسداران د روزنیزو اډو او زربیناو په نکه کول بل پوځي په لور سم ځواب وي
جنرال فرانک میکنزی په منځنۍ ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په خوانې کومندان امریکا غوښتل هغه پیغام چې امریکا په سیمه کې د خپل ځواکونو د کمولو لاري استولې د ایران د ضرورتیا لامل شوه دی
د دوی اصلي هدف له سیمې څخه د متحده ایالاتو وتل دي او همدا لامل دی چې دا بریدونه مخ په زیاتېدو دي
د امریکا غک خبريالا کارلا بیبوای دوا دفاعي چارواکو امریکا غک ته تایید کړه چې متحده ایالات په حقیقت کې د اربل په هوائي اډه کې 13 میاشت د بریټ پر مهال ډیر خوشبخته وو یو بی پیلوټ الوتکه چې په هوائي اډه کې غورځېدلې و خو ونه چاودله یو چارواکی وویل کدا بی پیلوټ الوتکه چاودلې وې کې دیشي ګنشمیر سرتیری وژلې یا زخمی کړې وې شیناز نفیس امریکا غگ واشنگتن
متضاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
درمن اوریدونکو د حماس لخوا نږدې 240 یارغل سوو کسانو چې ګومان کیږي په غزه کې ساتل کیږي د کورونی غړو د هغوی د خلاصون لپاره له تل ابیب څخه تر بیت المقدس پورې 15 ورځې لاریون پیل کړی دی. لاریون کوونکي د اسرایلو له حکومت څخه غواړي چې د خپلو دوستانو د خوشی کېدو لپاره لا ډیر څه وکړي. نور تفصیل
په پورت کې واوري. او اونیکي چې د يرغمل شوی کسانو کورنۍ په کړهونو کې تیروي ځکه د خپل عزیزانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. اوس دوی د بیت المقدس په لور روان دي. یووال آران په کیبوتس بیري کې د ډلېزي وژن څخه روغ وتلې خو د دریو ماشومان په ګډون د کورنۍ وګړي يرغمل شوی دي.
زه ډیر اندیښمنیم، تل درد ګالم او نور په کور کې کېنستای نسم. باید یو څه وکړم او زه به د یارغمل سویو له نورو کورنیو سره په دې لاریون کې ګډون وکړم.
د شالیویس مسی نامه چې په لومړیو کې حماس په ټولنیزو رسنیو کې ویډیو هم خبره کړې وه تختول شوې ده. شالوی حکومت ته د پیغام رسولو په مخې په لاریون کې ګډون کړي.
موږ په تل ابیب کې له موزیم څخه تر بیت المقدس پورې لاریون وکړ. په دې هیله چې چارواکي او لومړی وزیر وګوري او پرې فشار راوړو چې بل هیڅ لار نسته، یوازې دا چې ټول باید کورته راستانه شي.
اسرائیل په دې باور دی چې حماس او اسلامي جهاد يرغمل شوی کسان د روغتونونو په ګډون له ودانۍ ولاندې په تونلونو کې ساتي، خو حماس دا تور رد کړی دی.
اوس موږ داسې وی خونې ته داخلي ګو چې موږ ګومان کوو يرغمل شوی کسان پکې ساتل کېدل. زه غواړم تاسو د خونه وګورئ. یوازې پرده جوړولې بل هیڅ شی نشته. دیوال دی، پر دیوال د پردې جوړولو لپاره بل هیڅ دلیل نشته مګر دا چې لا يرغمل شوی څخه ویډیو واخلي او ویلېږي.
د حماس او اسلامي جهادي ډلې چې متحد الاتی د ترهګرو ډلو په توګه پیژني په ټولنیزو رسنیو کې د يرغمل شوی کسانو ویډیوګانې خبرې کړې دي. اسرائیلي شننونکي په دې باور دي چې دا ویډیوګانې په زور اخیستل شوې دي. د حماس ډلې یو ویان په تازه خبرې شوی ویډیو کې ویلي چې غواړي د 15 ورځو اوربند او د اسرائیل له زندان څخه د مرمنو او کوچنیانو د خوشکېدو په بدل کې مرمنې ماشومان او د پخه عمر لرونکو کسان خوشی کړي.
په ترون کې باید اوربند او د غزې ترنګ ته د بشری مرستو لیک ته اجازه ورکول شامل وي. خو دښمن دغه معاملې د بې پرې کولو لپاره ځان کوي او تختی.
اسرائیلي چارواکي وایي دوی اندېښمن چې په 15 ورځني اوربند کې به حماس بیا په وسلو سنبال شي او د اسرائیل سره به جګړه ته دوام ورکړي. دوی دا هم وایي چې د اوربند لپاره به سخت نړیوال فشارونه هم وي. د يرغمل شوی کسان د کورنۍ غړي اندېښمن دي چې وخت لاسه وځي او هیله مند چې د دوی د لاریون د اسرائیل او نړۍ پام د يرغمل شوی کسانو بد وضعیت ته راوړوي او د هغوی د خوشکېدو هڅې لا نور هم ګړندې شي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د جنوبي افریقا حکومت د حق نړیواله جنايي محکمې ته په لیکلي توګه خواست کړي چې د هغو جنگي جرمونو په اړه چې ویل کیږي په غزه کې د جنگ په دوران کې سرته رسیدلي دي تحقیقات پیل کړي. د جنوبي افریقا واکمن ګوند هم اعلان وکړ چې په هغه هیواد کې به د اسرایلو د سفارت د تړلو د غوښتنې ملاتړ وکړي. له جوهانسبرګ څخه د خبريالي کېتي بارتلټ درالېجلي رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړوي.
جنوبي افریقا د هاګ نړیوال محکمې یا آی سی سی ته خاص کړی چې د هغو جرمونو پاړه پلټنې پیل کړي چې ویل کېږي اسرائیل په غزا کې د حماس په خلاف د جنگ په دوران کې کړي. دا اعلان د جنوبي افریقا ولسمشر کایرل راماپوسا قطر ته د رسمي سفر په موقع وکړ.
هم دا اوس کې په غزه کې څه پیښیږي موږ ټول ورنه کرکه او نفرت کوو. غزه دا مهال د قیدیانو په یو ډلهیز اجباري کم بدل شوی چیرې چې نسل وژنه روانه ده.
راماپوسا وویل چې جنوبي افریقا د اسرائیل پر ضد د حماس د تیرې میاشتې برید چې لامل یې له 1200 نه زیات خلک وژل شو او 240 کسان په یرغمل ونیول شو نه تاییدی، خو نوموړي د دغه برید په مقابل کې د اسرائیلو په ځوابي اقداماتو انتقاد وکړ. د جنوبي افریقا جمهور رئیس زیاته کړه چې د غزې په محاصره شو روغتونونو کې دننه خلک د حشراتو په څیر مړه کیږي.
As South Africa, we have accordingly, together with many other countries in the world, saw fit to refer this whole
منځ په جنوبی افریقا د نړۍ د بیرو نورې هوادونو په ملتیا مناسبه وګڼل چې د اسرائیلو د حکومت په اړه کې د پلټنو په غرض ICC یا نړیوالې جنایي محکمې ته مراجعه وکړه.
کله چې امریکا غږ په دې اړه د اسرائیلو له سفیر سره تماس ونیو، له تبصرې نه ډډه وکړه. د ویټ واټرز اینډ پوهنتون د حقوقو د پونزي استاذه نرمن میا سوار چې د نړیوال قانون ماهره ګڼل کیږي، د جنوبی افریقا د جمهور رئیس د وړاندیز په اړه ویل:
د ICC would most probably
په اغلب ګومان ICC یا نړیواله جنایي محکمه به مکلفه وي چې د هغه څه په اړه چې دلته یې د پیښ کېدو ادعا کیږي پلټنې وکړي. دا به یوه اوږده پروسه وي.
جنوبی افریقا د فلسطینیانو د نړیوالو ملاتړ کوونکو په جمله کې تر ټولو وتلې ملاتړ کوونکو هیواد ګڼل کیږي. د افریقا ملي کانګرس یا ANC واکمن ګوند اکثرا په منځني ختیځ کې وسنۍ وضعیت د سپین پوستانو د اپارتاید یا نژادي توپیر په بنسټ جوړ شوی رژیم په خلاف د هغه هیواد د تور پوستانو له مبارزې سره مقایسه کوي. په داسې حال کې چې په جنوبی افریقا کې د فلسطینیانو په ملاتړ غټې غټې مظاهرې وشوې، خو د اسرائیلو په ملاتړ لوا کوشنې مظاهره له پیل کېدو نه مخکې د مخالفو اعتراض کوونکو لخوا ګډوډه شوه. د یهودو د استازو بورډ چې په جنوبی افریقا کې د یهودی ټولنې استازي ډله ګڼل کیږي وای چې د روانې شخړې له پیل کېدو راهیسې په جنوبی افریقا کې د انټی سیمیتیزم یا یهودو نه د کرکې په پیښو کې په پراخه کچه زیاتوالی راغلی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه، څېړنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او په کابل کې د خزون هنري مرکز چې په لسکون انجینی او خلکان روزي مسؤلین وایي د هنر د زده کولو ترڅنګ باید زده کوونکي په دې هم پوسی چې خپل اقتصاد څنګه قوی کړي. د دغه مرکز زده کوونکي د خپل ذوق د خړوبولو ترڅنګ په دې هله انځورګري زده کوي چې ترڅو په راتلونکي کې حلاله نفقه پیدا کړي. خو د بلې خوا فرهنګي فعالان وایي چې په افغانستان کې هنرونه په ښه وضعیت کې نه دي. نور حال د شمس آرین پر پورت کې واوري.
دا په کابل کې د خزون پنوم د انزورګری میناتوري او نقاشي د هنرونو د زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې په لسګونو نجونیوالو کان د هنرونو زده کړې کوي. د خزون مرکز مسؤلین وایي د دې سره سره چې د هنرونو زده کړه تر ډیره په ذوق او علاقه پورې اړه لري، باید چې موږ د هنر برخي زده کوونکي په دې هم پوه کړو چې څنګه د هنرونو په مټ دوی کولای شي خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
د هنر د پراخوالي لپاره علاقه پکار ده. څکله یو شاګرد، یو زده کوونکی، یو بخش سره علاقه پیدا کی، باید موږ هغه د توه څو چې هغه دومره ټرین یا واز مویل سي یا وروزل سي ترڅو هغه ځان تخپل یو نفقه یا یو داس یو کاروبار پیل کړي چې د هنر څخه خلاص ترونه نه راوړي. نو د هنر د پراخوالي لپاره موږ باید داس کارونه وکړو چې شاګرد پاغي کې لاس نور نشي.
وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې بندي کړې، په لوی شمیر نجونو د هنر زده کړو ته مخه کړې ده. رخصار او مستفاد دې مرکز د کوونکې دي. دوی د خپل زوګ د خړوبولو ترڅنګ وایي چې هیل لري د میناتوري او انزورګری په مټ خپل اقتصاد پیاوړی کړي.
دلته میناتوري وایم او زما مینا شوق د دې زیات میناتوري سره او ستاس تقریبا ما سره ډیره خواري کوي. زه ډیره ضعیفه هم پکې کار مې نشه کولی خو ستاس ما سره ډیره خواري وکړه او لاس مې کار ښه دی ماشاءالله. او ما کورنۍ کې لاجان مې تشویقي او زکی الله خان مې ډیر زیات تشویقي.
هو ولې نه کچېری او مرکز یا یو کورس کولای شي چې د دې لارې خپل ژوند پر مخ ویسي. زه هم کولای شم پراتنه کې زه کولای شم یو ځوان هم پراتنه کولای شم د نور ځوانانو روزم په دغه لار کې خپل اقتصادي وضعیت هم په دې لار کولای شم وچلوم. او نور هر کار امکان لري په ژوند کې چې وشي.
که څه هم د میناتوري او انزورګری هنرونه په افغانستان کې تاریخي ریښې لري خو په ټوله کې د هنرونو سره د خلکو چلند هغه سي مناسب نه دی څنګه چې شایي. بل لور ته فرهنګي فعالان وایي چې د اقتصادي ستونزو په وجه تر ډیره د خلکو لومړیتوب د نس مړول او تر هغه وروسته د هنرونو سره علاقه مندي ده. د دوی په باور چې په نور نړۍ کې هنر ته لومړیتوب له کورونو پیلېږي.
په افغانستان کې له بعده مرغه وایو انزورګری هنر ته په ټوله کې په ټول هنرونو ته پاملرنه کمه ده. د دې لپاره چې دلته لومړی اړتیا خوراک دی ډوډۍ ده نو وروسته هغه نه هنر ته کتل کېږي. او ځینې هم هنر ته د یو فن او د یو ساتیرې لپاره په دې سترګې ورته ګوري.
د هنرونو د ودی پاک لاندیشنې یوازې تر انزورګری او میناتوري نه محدودېږي. د هنرمندانو په نظر په هیواد کې د ټولو هنرونو د ودی لپاره چاپیریال ستونزمن شوی او د ډیرو برخو هنرمندان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ پر خپل هنري فعالیتونو د محدودیتونو څخه شکایت کوي. شمساریان، امریکا غږ.
او د پولیو وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده. پلازمینه کابل کې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې د پولیو لمینځ وړلو بیړنۍ مرکز وایي چې دغه وایرس په حق له په ټولنه کې عامه پوهاوی تر اکثریت خلکو رسیدلی او له امله یې واکسیناتورانو سره اجتماعي چلند کې مثبت بدلون هم راغلی دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د پلازمینه کابل په شمول د هیواد هغه ساحې چې په لری واټن کې موقعیت لري او د خلکو د سواد ساتنه هم په اغه مرحله کې نه و چې د ګوزن واکسین د ګټو په اړه پوهیږي. خو وسورورو د حالت مثبت بدلون موندلای او زیات شمیر خلک خپل کوچنیان د پولیو په مقابل کې واکسینوي. کابل کې د پولیو منځوړلو بیړنۍ مرکز وایي د پوهاوی له زیاتې دو سره په خلکو کې اجتماعي چلند هم مثبت خواته بدلون کړی او خپل ماشومان په منظمه توګه د کمپاین په دورو کې واکسینوي. دغه بیړنۍ مرکز مسول ډاکټر نیکولی شاه مومن آشنا راډیو ته په دې تړاو دسی وویل.
پدې ډول وکړم چې د خلکو اما په هواي د لوړیدلو وجنه د خلکو ټولنیز چلند ډیر ښه شوی دی او مصوبته خواته روان دی. ما د ټولو په مينونو خصوصا د مور پلار څخه د هیله ده چې خپل ماشومان په وخت زموږ ټیمونو ته ورسوي ترڅو د دې وژون کې یا تل مالولون کې ناروغي څخه په امن او بساتل
شي. په ورته محل پلازمینه کابل کې ځینی صحی رضاکاران هم د خلکو له چلند څخه خوښ لري. صدیقه او احمد شکیب چې کابل کې د پولیو واکسین د تطبیق وطن رضاکاران دي آشنا رادیو ته وویل چې د خلکو پوهاوی ساتي له وجه اوس ورته اکثریت خلک خپل ماشومان رسوي او دوی ورته ته په خوشحالي هر کله کوي.
پکې وځم کوم هیته تللو بلاره کې بچا تماس خورکا چې وځ خبرې کوي نو دې تل نه پوهیدل چې واکسین دې مو شمون وخت یې پرځه امنیت لري خو موږ خپل کار ته متوجه یو چې هغه له 15 کلنې د کم عمر مو شمون واکسین ول دي خو سه هم بازه وخت داسې تو کې یې چې موږ کار او فعالیت ورته سم نه کړی خو باوري هم چې دا حالت به هم تغیر وکړي.
اوس د خلکو چلن تبدیل شوی د خلکو د سیواد ساتن یو څه پورته شوی نو په دې خاطر د خلکو رویه موږ سره ښه شوې ده. په دې سی اوس کوم ساحو ته ځو هلته موږ ته په ډېره صمیمه توګه ماشومان له کورونو راباسي تر څو یې موږ واکسین کړو ځکه اکثریت ښاري خلک اوس د واکسینو له ګټو آگاهي لري پوه شوي دي په او د دې سطح سواد یو څه پورته ده نو په دې خاطر موږ سره ډېر ښه چلند کوي دوی.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.